امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړی مشه ای زه نو شبه آشنایم. نن د یکشنبې ورځ د هوتیا کپ د میاشتې 9 د مارچ له 19 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف غړو هیوادونو په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره امریکا ته راځي، او د امریکا او د افغانستان د سولې په اړه د 12 هیوادونو په یو مهم کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته ځي. شمالي کوریا د توغندیو د ورولو یو تازه ماشین ازمایل دی، او په پیرو کې سلابونو 2 تنه وژلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې افغان حکومت به د مارچ میاشت په 22 نیټه د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو په ناسته کې ګډون وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په لومړۍ ورځ کې به د مخالفینو د ځپلو لپاره د خالد په نامه نوي عملیات پیل کړي، او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او د چین جمهور رئیس نن یکشنبه ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاریو یو نوی باب به پرانستل شي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر کوي. سلاودین ربانی وایي چې دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتو له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر سلاودین ربانی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې ناستې په اړه وویل چې افغان حکومت به په دې ناسته کې د ائتلاف له غړو هیوادونو څخه دا غوښتنه وکړي چې د هیوادونو په اړه د هغو هیوادونو په اړه د جدي اقدامات او پریکړې وسي چې له تروریزم څخه ملاتړ او تروریستانو ته پناه ځایونه ورکوي. هغه هم دغه راز د امریکایي ځواکونو د شمیر د لوړېدو د تری د افغان حکومت ملاتړ هم وشو. هغه داسې وویل:
افزایش نیروهای امریکا در افغانستان، ما
د امریکایي ځواکونو د ډیرودو طرحه چې جنرال نیکلسن د امریکایي چارواکو سره مطرح کړی و، موږ ترې ملاتړ کوو. هیله مو ده چې دا طرحه ومنل شي او د ناټو غړو هیوادونو په ناسته کې چې د جون په میاشت کې ترسره کیږي دا طرحه تصویب شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ګډ سرت په اړه د افغانستان د اسلام آباد د بې باوره کړنلارو د دوام په صورت کې به کابل داسې ستراتیژیکي پریکړې وکړي چې پایلې به د پاکستان په ګټه نه وي. محمد انیف اتمر په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاجیز سره وروستۍ درې اړخیزې کتنې ته په اشاره د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. شاغل اتمر ویل روسیا به هم د افغانستان د سولې په اړه د 12 هیوادونو په ګډون د یو مهم کانفرنس قربتوب وکړي. په مسکو کې د شاغل اتمر د ملاقاتونو په اړه د امنیت شورا ویان تواب غورزنګ داسې معلومات ورکړل:
د روسیې دولتي چارواکو د ملي امنیت له سلاکار سره په مسکو کې د مذاکراتو پر وخت ویلي چې دوی پلان لري او تمه لري چې د افغانستان د سولې په اړه د 12 هیوادونو یو کانفرنس په مسکو کې دعوت کیږي چې په دې کې به تابعان افغانستان یو محوري نقش لري.
د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د سنډي انډیپندنت ورځپاڼې ته نن د یکشنبې په ورځ وویل چې شاید جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کېدای شي د امریکا د مالیه د راټولولو پروسه په نوي بڼه به د پسرلي په پای کې شروع کړي. هغه وویل: موږ چې کله د روغتیا په اړه کارونه پای ته ورسوو نو بیا به د مالیه اصلاحات رامنځته کړو، او زما فکر دا کار به د پسرلي پای څخه تر دوبي پورې وسي. ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د مدني طبقې او تجارتي ټولنې ته به د دې کال د مالیه کې ډېر زیات کمی راولي، خو په جمهور غوښتونکي ګوند کې د روغتیا د لایحې پر سر جنجال زیاتېدل داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې کېدای سي د مالیه د اصلاحاتو پروګرام وځنډول سي. د سوریه د همس شار د هغه برخونه چې مخالفینو په لاس کې دي سلګونه ملکیان نور سیمو ته په بسونه کې انتقال شوی دي. د یوې موافقې له مخې چې د روسیې په منځګړی توپ سوي ده، حکومت یاغیانو او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړي چې د ال اوور د سیمې نه ووزي. دا د همس په شارګوټي کې یوازینۍ سیمه وه چې د یاغیانو په لاس کې وه. د همس والي تلال بارازي وایي چې تر اوسه تقریبا 1500 کسان د دې سیمې نه وتلي دي چې څه باندې 400 یاغیان هم پکې شامل دي. شمالي کوریا د توغندیو د بارولو یو تازه ماشین آزمایله دی چې ډیر قوت لري او کولی سي چې د لری واټن توغندی په زیات قوت سره ورکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ویلي دی چې دا ماشین د توغندیو د سنت نه پیل دی. د شمالي کوریا د دې نوې ماشین په واسطه کولی سي چې د نړۍ په کچه سټلایټ فضا ته ولېږي او د مسولینو په وینا دا ماشین د لری واټن توغندیو د وارولو لپاره یو کامیاب آزموینه ده. کارپوهان حتی په دې باور دي چې شمالي کوریا په داسې اټومي سرګلوی هم کار شروع کړ دی چې تر امریکا یې ورسوي. د کوریا مشر همدارنګه ویل دي چې ډیر ژر به داسې توغندۍ وازمایي چې یوې له یوې وچې نه بلې لویې وچې پورې ورسیږي. په پیرو کې سیلابونو 2 تنه وژلي دي. چارواکي وایي چې د شدیدو بارانونو له وجې د سیندونو اوبه راپورته شوي دي او په اکثر ځایونو کې ځمکه هم شویدلې ده. چارواکي وایي چې دغو سیلابونو تقریبا د هیواد نیمایي برخه زیرمنه کړې ده. چارواکو تر اوسه یوازې 2 کسانو مړینې تایید کړي، خو وایي شایي چې د مړو شمېر تر دې هم زیات شي. د ابا پیژندنې د ادارې مسؤلین وایي چې په پیرو کې په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې دومره خطرناک سیلابونه نه دي راغلي. حکومت د خلکو سره د مرستو لپاره پوځ او نور امنیتي ځواکونه سیمې ته استولي دي. د سومالی حکومت وایي په یمن کې سومالیایي ماجر او پناه غوښتونکي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وشتلي او وژلي دي. دغه پیښه د همدې تیرې جمعې په ورځ د یمن په ساحل کې سوي ده او لږ تر لږه 240 سومالیایي ماجر پکښې ووژل شول. د سومالیا د بهرنیو چارو وزیر عبدی سلام عمر د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه چې امریکا یې ملاتړ کوي غوښتي دي چې دغه پیښه دي وڅېړي. په وژل شوو کې اکثره یې مېرمنې او ماشومان ول. په خپله ائتلافي ځواکونو تر اوسه په دې اکړه تبصره نه ده کړې، خو په یمن کې وڅې شي یاغیانو هم د برید ملامتي په همدې ځواکونو اچولي. د روسیې ولسي جرګې امر کړی چې د امریکا ژغ، ازادي اروپا او سی این این ټلویزیون خبرونې دي وڅېړل شي چې دا معلومه سي چې آیا د دغو مطبوعاتي ادارو خبرونې د روسیې د قوانینو مطابق دي که نه. د روسیې د ولسي جرګې دې غوښتنې نه 2 ورځې وړاندې د امریکا د سنا په مجلس کې سناتوري جینیشاین یوه لایحه وړاندې کړې وه. دغه لایحه د عدلیې وزارت دا واک ورکوي چې د آر ټي ټلویزیون خپرونې وڅېړي. آر ټي ټلویزیون په امریکا کې په انګریزي ژبې خپرونې لري، د روسیې حکومت یې ملاتړ کوي. یو فرانسوی چې د شنبې په ورځ د پاریس په اورلي هوایي ډګر کې د اسلامي افراطیت په تور ووژل شو او د هغه د وژل کېدو مخکې دا نارې وهلې وې چې غواړي د خدای لپاره مړ سي او په عین وخت کې کوشش وکړي چې د یوې ښځې عسکري څخه وسلام واخلي. پولیسو د برید کوونکي د اصلي هدف په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو د پاریس سرمرمري ویلي چې د ترګري ضد ادارې تحقیقات پیل کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د راک اند رول موسیقۍ یو مشهور ستوری په 90 کلنۍ کې مړ شو. افریقایي ولسم امریکایي هنرمند چک بیری نومیده، هغه د میزوري ایالت په سنت لوی ښار کې زیږیدلی و. په 1950 کلونو کې هغه د میبلن رول، اوربت هون، سویت لیټل او جانی بیګوډي مشهور سندري ویلې وې. بری په دې هم زیات وستایل شو چې په راک اینڈ رول موسیقۍ کې د نصار ضرب رامنځته کړ او ژور رمیټک ګټار وهلې رواج کړ. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانې خبرونه لمړی رپورټ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې افغان حکومت به د مارچ میاشتې په 22 نیټه د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو په ناسته کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین روانی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې ناستې په اړه وویل چې افغان حکومت به په دې ناسته کې د دې ائتلاف له غړو هیوادونو نه دا غوښتنه وکړي چې د هغو هیوادونو په اړه د جدي اقداماتو او پریکړه وشي چې له تروریزم نه ملاتړ او تروریستانو ته پناه ورکړي. په موقع په دې اړه د خبریال لیمینیازی رالیګلی رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن یک شنبه خبریالانو ته د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د مارچ په 22 نیټه د دې ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي ګډون وکړي. ښاغلی ربانی زیاته کړه افغان حکومت به په دې ناسته کې د دې ائتلاف له غړو هیوادونو غوښتنه وکړي چې د تروریزم څخه ملاتړو هیوادونو په اړه جدي اقدامات او پریکړې وکړي، خو همدارنګه د امریکایي ځواکونو د شمیرې د ډېرېدو له طرحې د افغان حکومت ملاتړ وښود. هغه وویل
افزایش نیروهای امریکا در افغانستان ما
د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو طرحه چې جنرال نیکلسن د امریکایي چارواکو سره مطرح کړې وه موږ ترې ملاتړ کوو. هیله مو دا ده چې دا طرحه ومنل شي او د ناټو غړو هیوادونو په ناسته کې چې د جون په میاشت کې ترسره کیږي دا طرحه تصویب شي.
د روان کال په راتلونکي اپریل میاشت کې به روسیا د افغانستان د سولې او امنیت په موخه د یوې ناستې کوربه وي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې ناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی زیاته کړه چې افغان حکومت د روسیې د ابتکار ته ښه راغلاست وایي، خو د دې ناستې په اړه به له دې هېواد څخه نور تفصیلات هم واخلي. هغه په دې اړه داسې وویل
او د یوې نه پورتل او د نشست څنګه کې دي شي او په کوم وخت او اهداف او اجنډا یې څه ده. نو تر هغه وخت پورې موږ د انتظار یو دغه انتظار کوو او په دې کې شک نشته چې زمون خاص د ټولو ګاونډي هیوادونو او منطقي هیوادونو دا ده چې په افغانستان د سولې او ثبات لپاره دوی د افغانستان حکومت سره کار وکړي.
خو د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي چې افغان حکومت په دې ناسته کې ګډون منلی دی او د افغانستان د سولې او ټیکاو په موخه به په پوره قوت سره دې ناسته کې ګډون کوي. تواب غورزنګ وویل
د روسیې دولتي چارواکو د ملي امنیت له سلاکار سره په مسکو کې د مذاکراتو پر وخت ویلي چې دوی پلان لري او تمه لري چې د افغانستان د سولې په اړه د دولسو هیوادونو یو کنفرانس په مسکو کې دعوت کړي چې په دې کې به تابعاً افغانستان یو محوري نقش لري او د متحدو ایالاتو په شمول به ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په روان دي پروسه کې په شکل د اشکالو دخیل دی او نقش لري. په دې کې دعوتیږي د افغانستان دولت د دې اصل او د دې درخواست سره موافقه وکړه.
ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ډول کنفرانسونه او ناستې د افغانستان په ګټه تمامېدلی شي، خو باید دا ډول کنفرانسونو ته نمایشي بڼه ورنه کړل شي. د سیاسي چارو شنونکي کبیر رنجبر امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید له دې کنفرانس څخه ګټه واخلي او نړیوالو او د دې ائتلاف غړو هیوادونو ته دا وښایي چې افغانستان د داعش ډلې قرباني شوی هیواد دی او د داعش ضد هیوادونو د ائتلاف ملاتړ کوي. ښاغلی رنجبر وویل
نړیوال دی په دې مطالعه کې چې په افغانستان کې داعش یو تصنعي حرکت دی چې د پاکستان د استخباراتو په واسطه منځته راغلی او فقط او فقط یو تعداد طالبان دي، یو څو درې ټپلې دي چې هغه سپین بیرغونه کته کړي او تور بیرغونه یې کړي. که نړیواله ټولنه متوجه شي او فشار وړي پاکستان باندې چې دغه مداخلاتو نه لاس واخلي او نړیواله ټولنه سره په مبارزه کې د افراطیت او د داعش او د تروریزم په مقابل کې همغږي شي، نو دا به لوی مثبت ګام وي.
که څه هم نړیواله ټولنه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د افغان حکومت ننګه کوي، د یو شمېر شنونکو پر وینا چې د سولې او امنیت په موخه به دا ناستې په دې صورت کې چې نتایج عملي شي په دې هیواد کې د رښتینې سولې د راوستو لامل وګرځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پام کې لري چې د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د خپل وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د خالد په نوم نوي عملیات پیل کړي. دا وزارت وایي چې د روان هجري شمسي کال په ترڅ کې چې پای ته رسیدو ته یوه ورځ پاتې ده، په ټول افغانستان کې د خپلو وسلوالو مخالفونو په وړاندې د لوی او کوچني عملیات به دوی ترسره کړي. پام وکړئ په دې اکړه له کابل نه د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د نوي کال په پیل کې د خپل وسلواله مخالفانو پر وړاندې د خالد په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې دا عملیات څو برخې لري چې د نوي کال په اوږدو کې به د وسلواله مخالفانو ځپلو لپاره په افغانستان کې ترسره شي.
او په نوي کال کې موږ یو پلان باندې کار کړی دی چې د ژمي درې میاشتې په دې پلان باندې کار وشه. په دې کې د کورنیو چارو وزارت، د امنیت عمومي ریاست، سیمه ییز ارګانونه او د حمایت قاطع قوتونه په دې شامل دی. یو خپ پلان آماده شوی دی، ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې اعلانېږي. بیا د هغه پلان په لابلا کې به موږ په د مسلح قواوو کې، په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې هغه برخې چې په دې پلان کې دي په هغې باندې پیل وشي. په هغې کې یوه برخه عملیات دي او درې برخې نور هم لري چې ښوونه روزنه ده، اکمالات دي او هغه وسایل چې تخریب شوي دي یا ترمیم طلبه دي په هغو باندې کار دی، تسلی او تجهیز د اردو دی.
جنرال دولت وزیري ویل چې نوي عملیات به د افغان پوځ د لوړ پوړو چارواکو لخوا ژر اعلان شي. افغان امنیتي ځواکونه او د افغان حکومت وسلوال مخالفان هر کال په افغانستان کې په یو ځانګړي نوم خپل پوځي عملیات ترسره کوي. په روان هجري شمسي کال چې پای ته رسېدو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، افغان ځواکونو په افغانستان کې د خپل وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د شپک لومړي او شپک دوم په نوم خپل عملیات ترسره کول. طالبانو هم سکل خپل عملیاتو ته د عمري عملیاتو نوم ورکړی. په 1990 کال کې طالبانو خپل عملیات د البدر په نوم ترسره کول. که څه هم طالبانو له پخوا د خپل عملیاتو لپاره اسلامي نومونه غوره کول، خو دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم د خپل عملیاتو لپاره یو اسلامي نوم غوره کړی دی. تر اوسه طالبانو د نوي کال لپاره د خپل عملیاتو پلان نه دی اعلان کړی. دفاع وزارت وایي چې د روان کال په اوږدو کې د خپل وسلوالو مخالفانو پر خلاف 15309 عملیات ترسره کړي، چې په ترڅ کې د 2500 داعش وسلوالو په ګډون 12,500 څخه زیات وسلوال وژل شوي دي. افغان پوځي کارپوهان د پوځي عملیاتو دپاره د نوم ورکول یو اړتیا ګڼي چې د ځانګړي نوم یا شپر له لارې ځواکونه د جګړې په ډګر کې یو بل سره اړیکې پیدا کوي. د افغان پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې عملیاتو ته ځانګړی نوم ورکول یو عملیات د بل عملیات څخه د جلا کولو په موخه هم ترسره کیږي.
یو مورال ورکول د سرباز ته، د افسر ته، چې دغه نوم د هغو دپاره د قدر وړي، د هغو دپاره د شناخت په خاطر هم د قدر وړي او په هغه نامو باندې افتخار هم کوي.
په افغانستان کې طالبان تر څنګ یو شمېر نور وسلوال ډلې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګېږي. په دغو ډلو کې طالبان وروسته تر ټولو لویه یې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله ده، چې له شاوخوا 10 میاشتو راهیسې د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جبهوي جګړه پیل کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو شتون نه یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزې راولاړې کړې، بلکې د افغانستان ګاونډیو ته هم امنیتي اندېښنې راولاړې کړې دي. په دې نږدې ورځو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په یو ویډیو کې د چین په دننه کې د تروریستي بریدونو ترسره کولو ګواښ په یو تازه ویډیوي پیغام کې خپور شوی. د اسلامي دولت د ډلې د یوغور جنګیالي لیدل کېږي چې د دې ډلې دپاره په عراق کې جګړه کوي او ګواښ کوي چې چین ته به ستنش او هلته به د وینو سیندونه وبهوي. د افغانستان دفاع وزارت چین ته د داعش وسلوالو د دغو ګواښونو په اړه امریکا غږ ته وویل چې چین ته پکار دي چې د تروریستانو سره جګړې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
د داعش خو د نړۍ لپاره خطر دی، د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. موږ ټول وخت ویلي دي چې د افغانستان سره مرسته وشي تر څو چې هغه تروریستي ډلې چې په غواړي په افغانستان کې مراکز جوړ کړي یا مرکزونه ونیسي هغه وځپل شي، چې نورې نړۍ ته هم خطر نه وي.
د افغانستان دفاع وزارت ویل چې داعش چین او روسیې ته ګواښ دی، نو ځکه دغو هیوادونو په ځانګړي ډول چین ته پکار دي چې د دغه ګواښ له منځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او د دغو ځواکونو د پیاوړي کېدو برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن او د چین جمهور رئیس شی جینګ پینګ نن یکشنبه ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو یو نوی باب پرانستل شي. پاکلی پاموکی رپورت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د چین د جمهور رئیس د لنډ ملاقات نه وروسته ښاغلی تیلرسن وویل چې په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د جمهور رئیس شی جین پینګ ملاقات ته سترګې په لار دی. د نتایج شویو راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې ټرمپ او شی به په راتلونکي میاشت کې په فلوریدا کې ملاقات وکړي.
جمهور رئیس ټرمپ هو خبرو ته چې ستاسو او ترمپ ترمنځ شوی ډېر ارزښت ورکوي. په تیره هغه اوږدو ټلیفون خبرو ته چې پکې د امریکا او جمهور رئیس ټرمپ سره د اړیکو په اړه د چین د نظریې درک بهتره شي شوی وی. هغه پر روان ملاقات کې د دغه درک او فرصت زیاتېدو په انتظار دی.
جمهور رئیس شی بیا بیا د جمهور رئیس ترامپ سره د خپل د تیر میاشتې په تلیفوني مکالمه باندې خبرې وکړې چې دواړو مشرانو د امریکا او چین ترمنځ د لا زیاتو همکاریو باندې موافقه کړې وه.
مونږ باید ګډې هڅې وکړو چې د چین او امریکا ترمنځ همکاری ډېرې شي، او زه باور لرم چې مونږ کولی شو یقیني کړو چې دا اړیکې نور هم په یو نوي او رغنده ډول پر مخ ولاړې شي. زه ډاډه یم چې که مونږ دا وشو کړای نو اړیکې به هم یقینا سم لور ته روانې شي.
د تلرسن او شی ترمنځ خبرو کې په هغو مسلو باندې خبرې ونه شوې چې دواړه هیوادونه په خپلو منځو کې یا په سیمه ییزه کچه ورباندې د نظر اختلاف لري. چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د آسیا د سفر وروستی تمځای و. هغه په دې سفر کې جاپان او جنوبی کوریا ته هم سفر کړی و. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د اسلامي دولت ډلې د روان میاشتې په سر کې یو ویډیو خپره کړې ده چې چین ته پکې څرګند ګواښ شوی دی چې وایي په خاوره باندې به یې حملې وکړي. څارونکي وایي په داسې حال کې چې چین په مرکزي آسیا، منځني ختیځ او افریقا کې نفوذ پراخه کوي، خو اتباعی د تروریستي ګواښ سره مخامخ دي او بیجنګ یې برابروي. خبریال هنری ریجویل په دې باره کې له لندن نه دا رپورټ رالیږلی دی.
دغه ویډیو د دې ملاتړ کوي چې یو غوریان هم په عراق کې د داعش لپاره جنګیږي. دوی ګواښ کړی دی چې بیرته چین ته راستنیږي او د وینو سیندونه به وبهوي. څارونکي وایي پروپاګند د داعش د کوښښونو یوه برخه ده چې په عراق او سوریه کې سختې ماتې خوړلې په دې سره تلافي کړې. د متحدو خدمتونو د شاهي انسټیټیوټ غړی رافا ایلو پانتو کسی وایي
it's able to stay, it's fighting forwards, it's got these groups of people from all over the world who are there fighting alongside them to ultimately return home and do horrible things there, then you know you're painting a much stronger narrative and one which the group
kada mukta da jang kawlo khabar kawle she no da dras narali adale ur sara di che halta da do sara yuze jang te da mawr kawi no bil akhira watan ta stanegi aw de nawr karuna ba ukti ta se da do pa bara ke de ri kase ka aw da ha ga sidi che da ga dale gwaadi. په دغه ویډیو کې د هغو تورونو ادعا شوې ده چې وایي بیجنګ په لویدیز ولایت سینکیانګ کې یغوریان چې پکې اکثریت یې داموي. چین دغه ولایت ته ټولې ورغلې لارې کنټرولوي، ځکه نو دا ډیره مشکله ده چې د حملو رپورټونه تصدیق شي. رافایلو پانتو کیسې بیا وایي
at least two potential attacks so far and a number of other sort of odd incidents taking place, and we've seen the government the governor in Xinjiang province actually having a very heavy sort of clampdown and a very visible escalation of the sort of security presence in the region.
در وسه لکټر لګه دوه حمله او نور یو شمیر پیښې شوې دي، او موږ واقعا ولیدل چې د سینکیانګ والي خلک ځپي او په سیمه کې پراخ امنیتي ترتیبات نیول شوې دي چې له دې نه پوره څرګندېږي چې چین د تروریزم او افراطیت پورې د تړلو ستونزو په باره کې اندېښنه لري او په څرګنده توګه داعش د دغه تصویر یوه برخه ده. خای چې داعش یو عام دشمن وي، مګر د چین او نړیوال ائتلاف ترمنځ چې د دغې ډلې په خلاف جنګیږي کمه همکاري وي. څارونکی ماتیو دو چاتل له پاریس نه د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل
China wants support from Western states on its policies in Xinjiang. China considers that the
انټي ټیرر افورتس دټ ایز لیډینګ ان شینجیانګ. د چین جمهور رئیس د روانې میاشتې په سر کې په بیجنګ کې د اقلیتونو د مشرانو غونډه جوړه کړې وه چې د قومي برابروالي تصور پیاوړی کړي، مګر د بشري حقوقو ډلې په چین باندې تور لګوي چې یغوریان ځپي. بیجنګ په ځواب کې په لویدیځ تور لګوي چې له دوه مخې نه کار اخلي. ماتیو بیا وایي
چین هاز ا category which it calls the three evils, terrorism, extremism and separatism, are put together in the same basket.
چین تروریزم افراطیت او جدي غوښتنه ټول په ګډه په یو ټوکری کې اچ د چین د نوي قانون لمخه پوز ته اجازه ورکول کیږي چې د تروریزم ضد ماموریتونو کې برخه واخلي مګر د لیلیز
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
درنو اوریدونکو یو تازه خبر درته لرو چې افغان کمانډو عسکر په بهرنیو ځواکونو ډزې کړې دي دا چې چیرته په کومې سیمه کې او د پیښې جزئیات څه دي د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل را سره د تلیفون په لیکه د نور جزئیات په د هغې نه وپوښتو پوپل صاحب ستړی مشي د پیښې جزئیات څه دي
بلې درنې همکاري تاسو او محترمو اوریدونکو ته سلام علیکم ماپښین وخت د هلمند ولایت د فراو په پوځي قرارګاه کې دی د افغان کمانډو ځواکونو یو سرتیری پر ریوالو قواو باندې د ریوالو قواو پر عسکرو باندې د ذکر دي په پایله کې دوه ریوال عسکر چې طبیعت هم امریکایي اتباع دي امریکایي عسکر دي دا دوه نفر زخمیان شوي دي او خپل بریدکوونکي هم لومړی په متقابل ډول چې ټپي او بیا وروسته په روغتون کې ساو کړی ده د 215 میوان خو اردو مطبوعاتي مسؤول د ګرمن صدر محمد زاده وایي چې دلته لومړی په لټن کې شي چې په قصدي ډول باندې نه و د کمانډو ځواکونو د سرتیری وایي چې په غیر ارادي ډول باندې د جوړ څخه سوي دي او دا غوښتنه مروي
مننه هیله ده چې د پیښې نور جزئیات په بل خبرونه کې ولرو او اوریدونکو سره د پیښې جزئیات شریکو مننه درنه
د خبرونو لړنډیز لکه څنګه چې په خبرونو کې وایي چې په هلمند کې یو افغان عسکر په امریکایي عسکرو ډزې کړې دي او افغان عسکر په دغه لومړی ټپي سوی دی او وروسته بیا په روغتون کې څور کړی دا دوه امریکایي عسکر زخمیان شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره امریکا ته سفر کوي سلاو الدین ربانی وایي چې دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د امریکا د متحداتو د لیو شمیر لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنه کاته وکړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ګډ سرحد په اړه د اسلام آباد د بې باوري د کړنلارو د دوام په صورت کې به کابل داسې ستراتیژیکي پریکړې وکړي چې پایلې به د پاکستان په ګټه نه وي محمد انی فاطمر په لندن کې د پاکستان د سر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سره ورستۍ درې اړخیزي کتنې په اشاره د ازادي رادیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده او دغه راز اتمر وویل چې روسیه به هم د افغانستان د سولې په اړه د دوو هیوادونو په ګډون د یو مهم کانفرنس کوربتوب وکړي په ماسکو کې د ښاغلي اتمر د ملاقاتونو په اړه د امنیت شورا ویان ته په غورځنګ معلومات تاسو ته وړاندې کړل د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د سنډي انډیپندنت ورځپاڼې ته نن د یکشنبې په ورځ وویل چې شایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کېدای شي د امریکا د مالیه د راټولولو پروسه نوي بڼه به د پرسلي تر پایه شروع کړي د سوریه د هومس شار د هغو برخونه چې د مخالف پلاس کې دي سل ګونه ملکیان نور سیمه ته په بسونو کې انتقال سیوی دي د یو موافقه لمخې د روسیې په مزګړیتوب چې سیوی حکومت یاغانو او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړي ده چې د الور د سیمې نووزی دا د هومس په شارګوټي کې وزنی سیمه و چې د یاغانو پلاس کې و شمالي کوریا د توغندیو د وارولو یو تازه ماشين آزمایل دی چې ډیر قوت لري او کولای شي چې د لری واټن توغندی په زیات قوت سره وارکړي د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ویلی دی چې دا ماشين د توغندیو د سنت یو نوې پیل دی شمالي کوریا د نیو ماشين په واسطه کولای شي چې د نړۍ په کچه سټلایټ فضا ته ولېږي او د مسولینو په وینا دا ماشين د لری واټن د توغندیو د وارولو لپاره یو کامیاب آزموینه و په پیرو کې سلابونو دوه بیا تنه وجل دي چارواکي وایي چې د شدیدو بارانونو لوجي د سندونو وبره پورته سیوی دي او په اکثر ځایونو کې زمکي هم شوې درې دي چارواک ویل چې د غسلابونو تقریبا د هیواد نیمای برخه زیانمنه کړې ده او د سومالی حکومت وایي چې په یمن کې سومالیایي ماجر او پناه غوښتونکو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وشتلي او وژلې دي دغه پیښه د همدې تیر جمعې په ورځ د یمن په ساحل کې وسوه او لشتر لږه 240 سومالیایي ماجر پکښ وژل شو
درنو اوریدونکو روانه خبرونه پام دیزی پایته ورسیده تر راتلونکو الله ماشه.